تنږدې د سمندري ځواکونو لیوي پوځي اډې وسلې ورکړې دي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې. دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینا امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل هم داسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، وده نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا و نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دې وي، څه ښکلی او مزهداره چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډېر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو به د نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې بحث او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
داسه بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هلته د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یاره ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه ساتي، او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یاره مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یاره ملک صاحب، لږ ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله، تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا خبر صاحب خیالی خو معلوم نشول، چوری ولی را نقلل امیده؟
سنگینا، گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
از ده درنه د غبار صاحب او خیالی په اکله پوښتنه کوم، او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښا ښا، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي، دا خو ښه کار دی. ښه نو، درځئ چې پیل کړو له خیر سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه او ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
موږ راغلی چې تاسو درنو دوستانو ته د گزار په اړه لکشان دي معلومات درکو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په گزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو تاسو به خبر یاست چې گزار یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په گزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمند دوست یوسف جان. یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په گزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه
یوسف جان.
دا غلا کړه
میرا کا واخله
خیر اوسه.
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه غوښنو علم فکر می کاوه چې ورځ بل دې ناروغي نه کشم او به ته په خپل خو درېږم. خو ډاکټرانو راته ویل چې له بعد مرګ ته به ټول عمر فالجې ځکه چې فالج یا غوزان نه کېږي. زه یې ډاکټر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ. ګنې د ټول عمر لپاره به فالج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانا مهرباني وکړه
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسینیټران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسینیټرانو ته څه نه وایو. رادې شي خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده. موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي. بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل وایم د کار خبره دې وکړه. هم خورما او هم ثواب.
هو نو دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله زوی د ما لوی کړی ما دی. خرج ته ما لیږلی دی. پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب منم ده منم ده چه ده ما یاره.
بلا جانا لالا جانا لگو خانده چکس کنمو خیسته راشی. داسه فقال یه لکه چامو چه برخه خوده لیوی.
لگ صبرو که او ملالی ولی بینه لری چه شوله خونه ده چه سده شی. زما طول پام دی اونو تا ده دلالا اکسونه دی واخله. ملالی توار وکش از دا تبر پوگه کیک دم دغسی اوس نو واخله یوا. واو دا سه فیلمی اکس دی واخسته تا با ویش دا طولی ونی تا چپا کردی دی.
پلار جانا سمره دیری ونی مو واخله.
هم دومره لرگری تا ارتیال رو لوره دو کورونو لرگی دی. د شکر زای خدا ده چې ونه مو کینه ولیدی. مور به تل ویل چې سم ځنګل د جوړک. خو ګوري چې دا د وز د ټول کلی لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
پلار جانا گمان کوم چې د کڑکیو او دروازو لپاره نور لرګی ته اړتیا لرو. لدې لرګی نه خو کڑکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی.
نه که نه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانا، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانا د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه
کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانه.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه ده.
والکه چنارګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله خمه ومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
والکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د مرکز غرخان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. ای مګه ماشنا غوندې ښکاري، چېرته دې لیدلی دی؟
ځوانه ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورې چې مک ډکم. والله کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس
مرده که مظالمه. زور مرا کوه
باشه،
خوری چه دوم را قوی شوهی.
جور
پخیر
و خدا چه غشبه من پو خوب که مولیده. تو دوم را بوده چیره و رفی دوماری جواندی دیه درک نو
گوره کنه. اوز چالاکه شوهیم یه ها؟ زنو باید تانه گیلا وکم، تا کل از ما پوکتنه کرده.
ترازه رازه رازه ترازه، چه نارگل سرم ماری پیشه ده زمانیش ده یاره و ملگره ده.
مخ کشه درزه
رازه.
ستره ماشه عبدالله روره، په خیر اغلی؟
خیر و سته، ستره ماشه. چه نارگله؟
وی چه نارگله؟ دی سنگه پیشنی ها؟
کور دی لغا لیدک شه. ها شکا مخ کی ریور پسی منده نکری؟
خیر ده، زما پا لیدو لکشان ور خطا شو. دا زکه چه زور تا دیر گرانی ما.
اونو د سخت ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یاره او ملګری مې خود را باندې ګرانی. ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کینو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا تھوره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
ښه
نو شجانه که خخ عبدل جانا ودی نو ولی چیز ما خواته ده سرنگا را پیخ وکڑه لار خوب ده نی غلطه کرده
نه نه لارم نه ده غلطه کرده که پوخ را غلایم تر دیو روز با عمدل تا در سر و سیگم او دیو کاروبار غم بم راحته کوی
انشالله ولی نه دیخ خفه کرده کرده ایخ ودی نو ولی چیز دول کار گواری
دیر خبره می پزره دی یا با سره کسی که او اوز با داما جوڑا کچنگا
او بایم چه بلکل سمدا اوز پا کرار دا چای وچکا
او هو غبار صاحب سلام علیکم لدیری مده پاس میولی دی بیخی بدل شوی ولا
وعلیکم سلام چنگه دکتر صاحب خالده یارا بدلی دو خود دوم رزر امکان نلری هو دا خبره ده چې زکله په کور کې څوش په ورځې تیرې کم نو سم تازه کیګم اوس تازه لرس خته نه راغلم نو زګه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل هم داسې تر رو تازه لره در پسې خفه شوی و خده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارنو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوال راسل ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کیږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
اونو باید چې د دې کار پوښتنه تی وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پرې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر ایم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅې کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړه
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي د پرمختګ خوبونه د ترقۍ خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحيم بخوشال خيلو كلي شريف او متدينا ولسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زب خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګي دې هیر شي. اوس نور زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسې ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروان یم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې عملي کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومنه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و، په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپل لوست نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی، او د وردګو د ولایت کابل کې د هربی ښوونځي کې خپل به کلیجه اخیستې ده. د هغه وخت اردو تعامل داسې و چې د د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر برکلي را پاسان د کابل پانتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1355 کال کې پای ته ورسولې او یو څو 56 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت درېیم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بلدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه. ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځي شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه،
حال داره چه پا افغانستان که با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسی و جرمنی شبیوه اما اکثرو خلکو با پا دیو مضمون جبه نشوه ازدکوله تاسو چنگ ازدکره و
خبر خدا سوا چی مو چه دیتی پونزی تلارو حال تا دی پانتون رئیس خدای دیو باشی حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چی پانتون تور شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسنگان را دی مخه یو ساعت درس ولوانی دی فرانسوی رو بکرسنه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسنی که مخبلا فرانسوی لانو را هم باش برخه او دی یو فرانسوی استاد پمرسته دی فرانسوی دی سپارت کلتوری مرکز چی کابل که و حالتا مادالا را هم مندل اشیزا خبالجه به دی لاب یا اولی کابل دی پارا دا زان شامل کم او جبا می تقریبا دی کچی ترسی دلی و چی دی تحصیل برخی که با تک مشکل نیجا
سید آزاده میلما پروگرام آوری زموش میلما دکتر اکبر وردک دی
دی جبی مسئله تا بیرتم را وگرزو زکر چی تاسی پا دی برخی که تالیفاتو هم لره کتابونو ملی کلی دی دی عربی پانتونو شوانزی پا برخی که را تو وست هغه وخت تل ته څنګه فضا و ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا ویله همدې ځای نه پیل شوې ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نواب پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو مګر خبره دا سوه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړشي زه پخپله د افغان ملت دپاره یو رقم بیر دلچسپی درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیشو سبب سي
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست په سرجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندگی ومنل شو د ما پاسپورت یې رانه واخست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندگی خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګیږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو رانقیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپیلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي ازاروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ورزده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې
ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله یا شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې، او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده،
په کابل کې مې د زیری جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتون افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپږ نجدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري او چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو پکې لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی هغه اصطلاحات په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي، مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګیاویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي استعمال چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا استعمالات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ما ته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارات سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې که اوزه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سفر د شکر باندې شوي دي چې یو مثال د تایم چې برانشکتازیا په برانش د سیګنل کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې د کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مونږ نه کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږیږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزس چې نري رانڅه ویل کي، د توبرکلوزس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوز توبرکلوزس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 په شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاوکتنه پښتونه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي، د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمونه به وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. صبر وکړه خدای برا ولی دوران، زما سخت ناچاری داشن خاله، زما سخت ناچاری داشن خاله. دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان،
سروم سروم